خو د دې اخترونو دغه خوند په همدغه کې وو، لکه په ټول کلي ګرځېدل، هر سړی به په ټول کلي ګرځېده. دغه یو محبت و د خلکو په منځ کې چې یو کور هم د چانه نه پاتې کېده. په یو کوڅه به ننوتم، مثلا په دغه کوڅه کې شل کوره دي، دا شل کوره به یې ولیدل، بیا به په بله کوڅه ننوته. یعنې دغه ټول کلی به یې په همدغه شکل باندې ولیده. نو اکثره به داسې شو چې آخر ته به دا خلک رسېدل، مات به یې دغه ګوته په دې شوله کې دغسې کوله او خولې ته به یې کړله چې کور والا هم خفه نه شي.
یعنې تاسې وایئ چې پخوا دومره د خلکو تر منځ مینه زیاته وه چې دا ټول کورونه یو ډول خپل ورته ښکارېدل؟
ټول خپل ښکارېدل، پردی کور موږ ته یو هم نه ښکارېده. چې هر کور ته به نوت تلو، شوخی به مم کوله، ټوخی به مم ورسره کولې. بس هغه کب به خپلو کو، اختر مبارکي به په د لرې نه ورکړل، او نور به په منډه وتلو تې. موږ هغه وخت کې ماشومان وو.
ښه، اوس دای موږ وخت په اړه څه وایې؟ څنګه دی دغه وخت؟
یعنې اوس زه چې دغه حالاتو ته ګورم، دومره دا حالات بېمینې شوي دي چې زه به یو خپله لنډه قصه درته وکړم. زما په دغه ښار کې ورونه ژوند کوي. زما مور ژوندۍ ده، د یو ورور په کور کې ده. هغې ته خو زه هره جمعه ځم چې دغه مور سلام ته ځم. هغه سپین سرې ده، د نوي کال نوی عمر جګ دی. نو هغه ته ورځم د هغه سلام ته، او د هغه نه دعا اخلم، الله سې مچو کوم، او بیا ترې راځم. هغه ورونه مې چې په هغه کور کې دي، زه هغه اکثرا ګورم. زه شکر دا ته ورونو مشر ورور زه یم، زه نه هم ورور یم، زه مشر ورور یم. دا نور کشران دي ټول د مانه. خو زه په درې میاشتو کې هم د خپل ورونو نشم لیدلی.
یعنی یا مصروفیتونه ډیر شوي، کوای چې مینه کمه،
مینه کمه شوې ده، اصلا مینه کمه شوې ده. بل شرایط هم دغسې راغلي چې هر سړی په دې خپلو خولو کې ډوب دی، چې د بېګار ډوډۍ په خاطر هر سړی په همدغه منډو کې دی، په منډو یې ګټي او په منډو یې خوري. او زما دغه ورونه چې کم دي، وخت نه وخت چې دوه میاشتې بعد، درې میاشتې بعد سره مخکې وګوري. خو زما نه یادېږي چې زما کور ته دې دغه ورونه راغلي اوسي. په کال کې هم نه راځي، یو اختر بل اختر که چېرته هم ورته تکلیف کاره نه شي، د اختر په ورځ باندې صبر راټول شي. یعنی هغه مینه محبت چې پخوا د ورونو په منځ کې و، دوستانو په منځ کې و، حتی د خپلوانو په منځ کې و، د قوم په منځ کې و، اوس نشته.
وفا صاحب، تاسې وایئ چې هغه مینه کمه شوې ده، نو څه فکر کوئ یو شاعر، یو ښه شاعر دغه د خلکو تر منځ د مینې په رایجولو کې، دودولو کې تاسې په نظر څومره ونډه لري؟
یعنی شاعر خو ډیر مسؤلیتونه دي. زمونږ د جامع دغه هر اړخ د شاعر پورې تړلی. شاعر باید په دې کې کار وکړي، بیا خصوصا د اتفاق او اتحاد په باره کې، او د مینې محبت په باره کې. په دې باره کې ډیر شعرونه زه په دې باره کې لرم، او ډیر شعرونه په دې باره کې ویلي دي. مینې ته مې دا خلک را دعوت کړي، دوستان مې را دعوت کړي دي چې باید مینه وکړي، محبت وکړي، د نفرت او د کینونو او دې شیانو سره لاس په سر شي.
نو ماته دې مغه د یو چا یو شعر رایاد کوي: دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی، پوهیږم نه نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. نو په پای کې به وفا صاحب تاسو یو بل شعر واورو، بیا به خدای پاماني وکړو.
زه به نو دغه شعر د یو ماشوم وینا ده، داسې به یې وبولو چې دا د عباسین وینا وشي.
عباسین زازه چې وژل شوی،
داسې به وګڼو چې دا د هغه وینا ده.
ارشاد:
وی غږ د ډز ټوپک نو په چا ښه لګي، زما خو ولا هیڅ ورسره نه لګي. خوب کې چې واورم را ترپ وهم، چغې کړم چې مور په ما ساړه لګي. کور کې چې کوم لوښی چانه ولویږي، زړه مې د سینې په دیواله لګي. زمونږه ماشومانو په چا کار نشته، مونږ پورې دا خلک نو په څه لګي. څوک مو اختطاف کې ګوتې غوڅې کړي، ویره یې له خدایه په زړه نه لګي. یو حاکم واکدار مو غږ وانه اورېده، کله به یو ډز د دوی په زړه لګي. او مونږه یو د سولې او تعلیم بچی، دا خلک دې نور په مونږه نه لګي. څوک چې په ماشوم کماله ظلم کړي، دا ظالم دې زر په مرمۍ ولګي.
د لوګر مشهور ربابي ظریف خان له 500 کلونو راهیسې رباب غږوي. نوموړی وایي د رباب په شکلونو او نغمو کې یو طرز د آدم خان په نوم مشهور دی، ویل کیږي چې پر رباب دا سوی ناره آدم خان د درخانه په فراق او بلتون کې کړی وي. د ظریف استاد په وینا دا شکل د ډیرو کمو ربابیانو یاد دی. لومړی ظریف استاد پر رباب د آدم خان په نوم مشهور شکل راته کوي، بیا به د لوګر له نامتو سندرغاړي احمد شاه څخه د 500 کلونو مخکې و سندره واورو.
وز با داستان ته شو
او مهرباني ظریف استاد ویغه
داستان دی آدم خان درخانه دی دور دی
احمد شاه جان تقریبا شلو کلونو رئیس سندری وای. احمد شاه جان به دلوگر ایو سندره را ته وای
یو سندری تاسو وړاندې کوم چې تقریبا 500 کال مخکې دا سندری ویل شوی. دا سندری استاد سلام لوګری ویل ده.
او مهرباني
Oh,
کنجوس او بخیل بنیادمان د چاخ نه ایسی دوی په چا خپل څه نه لوروي په ولس کې و بله ډله خلک بیا ابخل بولی ابخل هغه چاته وایي چې د بل چا لوری هم په چا نه لوریږي که دریم سړی له کوم چا سره مرسته وکړي په ده پورې ځمکه سره تبعی شي وږمې رشیدي دا ځل د کوم کنجوس نقل انتخاب کړی دی راځئ وابورو چې له کنجوس سره څه ټوکه کیږي
آسمانی بیان او د اور د خمار پوستکی د چین د خلکو یو نقل ونه یو وخت په چین کې یو ډیر شتمن سړی اوسېده چې ډیر ځمکې لرلې او پیسې د ځان غوندې ورباندې ګرانې وې دی به شپه ورځ په دې فکر کې و چې پیسو ټولولو ته نوې لارې ومومي دغه سړی په خپلو دهقانانو خورا ظالم و هغوی د کنجوس نوم ورباندې ایښی و د خدای کارونه و یو کال ډیر وچ راغی ټول فصلونه وسوځېدل او سخته کښتی شوه بزګرانو چې زیرمه نه لرله د ونو د پوستکو او واښو خوړلو ته مخه کړه او څه موده پس واښه او د ونو پوستکي هم پاتې نه شول بزګران د لوږې له لاسه مجبور شول چې کنجوس ته ورشي که څه هم د کنجوس ګودامونه له غلو دانو ډک و او وړو یې چینجي کړي وه خدای دومره بې غیرته و چې هیچ چا ته هیڅ ور نه کړل بزګران یې له کوره نه هیلې او قهرېدلې راووتل او په دې فکر کې ولوېدل چې څنګه به ده ته د خپلې بېرحمۍ جزا ورکوي بزګرانو اوږدې مشورې سره وکړې اخر یې یوه لاره ومونده دوی د کم عمر یو ډنګر آس را پیدا کړ او د سپینو زرو څو سکې یې برابرې کړې سکې د آس تر لکۍ لاندې په یوه کوچني ټوکر کې غوټه کړې او آس یې یوه بزګر ته ورکړ چې کنجوس ورباندې تیر باسي دغه بزګر په خبرو کې ډیر تیز و او نورو د خولور نوم ورباندې ایښی و خولور د کنجوس کور ته ورغی او له ډنګر بیان سره د هغه د کور د مخې حویلۍ ته ننوت د کنجوس چې ورپام شول له قهره یې بریتونه شخ ودرېدل چیغې ورباندې وکړه وزه وزه له دې مردار آس سره زما حویلۍ دې را چټله کړه خولور ورته مسکی شو په آرام غږ یې وویل باداره لږ حوصله وکړه ته لږ حوصله وکړه چې زه څه درته وایم زه درته وایم چې که زما آس وشړې او له حویلۍ یې وباسې نو دومره لویه ګټه به دې له ګوتو وتلې وي چې بیا به ټول عمر ارمان پیسې کوې کنجوس چې دې ګټې خبره واورېده آواز یې لږ ټیټ شو پوښتنه یې وکړه څه ګټه لري دا کمزوری ډنګر بیان به څه ګټه ولري خولور ورته وویل له کولمو یې سره او سپین ده وځي دا کمه ګټه ده د کنجوس د قهر په اور لکه چې یخي اوبه توی شوې وي په نرمه غاړه یې تپوس وکړ انډیواله دا آس دې له کومه کړی دی خولور ورته وویل دوه شپې د مخه مې یو سپینګیری سړی چې نوراني مخې و په خوب ولید د ثروت خدای هغه آس چې سره او سپینې له کولمو راوځي له آسمانه شړلی او اوس په ځمکه کې دی مخ په لمر خاته ښی خواته لاړ شه وبی مومې که په لاس ته راغی بته یې ورته ولګوه بخت به دې بیدار شي دغه وخت نوراني سپینګیری په خوب کې ټیله کړم او له ټیله کېدو سره سم راویښ شوم چې راویښ شوم او فکر مې وکړ له ځان سره مې وویل دا هسې یو خوب و خیال و زه د ګیډې د مړولو لپاره د ونو پوستکي نشم موندلی او په خوب کې د ثروت د خدای آس پیدا کوم عجب سړی یم عجب خوبونه وینم په دې منځ کې بیا خوب یوړم او هغه نوراني بوډا مې بیا ولید چې راته وایي هله بیړه کوه هله چې آس تر نه بل څوک یو نسی سپینګیری دا خبره وکړه او بیا یې ټیله کړم له ټیلې سره سم راویښ شوم دا ځل راپاڅېدم ځان مې تاک ته برابر کړ مخ په لمر خاته ښي لاس ته روان شوم تلم 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 ښه ډیر مزل چې مې وکړ د اور د غونډارې غوندې یو شی مې تر نظر راغی پسې ورغلم ورمنډه مې کړه د اور غونډاره یې په بیان بدل شو یقین مې شو چې هماغه بیان دی بیان مې کور ته راوست په سبا باندې ما بتۍ بله کړه که ګورم د بتۍ له خوشبویه لوګي سره د بیان له ګیري سپینځر راتوی شول کنجوس په حیرانۍ پوښتنه وکړه ته اوس رښتیا وایې خولور ځواب ورکړ متل دی چې وایي دا ګز او دا میدان که د زړه ته نه لویږي یوه بتۍ بله کړئ هر څه به په خپلو سترګو وګورئ کنجوس بتۍ بله کړه او خولور د بیان تر لکۍ لاندې یو بشقاب ونیو او په پټه یې د سپینو زرو د سکو غوټه پرانیسته کنجوس په حیرانی سره ولیدل چې بیان د سپینو زرو سکی واچولې. کنجوس پوښتنه وکړه، د ورځې به څو سکی اچوي؟ خلاور ځواب ورکړ، درې یا څلور سکې. خو په خوب کې راته نورانی سپینګیری وویل چې که بیان له شتمن او بختور سړي سره وي، د ورځې دیرش یا څلوېښت سکې زر ورکوي. کنجوس له ځان سره حساب شروع کړ، ځه څلوېښت نه دیرش هم نه دی، شل. د ورځې شل سکې د میاشتې شپږ سوه کېږي او په کال کې شمیر اووه زره دوه سوه ته رسي. پخوانو متل کړی دی چې عاشق ړوند وي، مانا دا چې که څوک له یوه شي سره تر حد زیاته مینه ولري، بیا د هغه شي په باره کې سم فکر نشي کولی. کنجوس هم چې په ګټه او پیسو مین وو، د ګټې تصور پسې واخیست او بې له دې چې په دې کار کې د چلول په اړه فکر وکړي، خلاور ته یې د آس د خرڅولو وویل. خلاور وویل، زړه مې نه غواړي چې د ثروت د خدای را لېږلی سوغات په پیسو وپلورم. خو کنجوس ورته ټینګ شو، ټینګار یې وکړ، بیا بیا یې ورته وویل. او خلاور سړه سا وایسته ویې ویل، زه خو غریب سړی یم، ما ته که ډېر څه راکړې د ورځې به درې څلور سکې وي، خو په تا به زما لس برابره ډېرې سکې ولوروي. ته ملامت نه یې چې غواړې یې، زه توکل په خدای در باندې خرڅ به کړم، خو ګوره چې په پیسو یې نه خرڅوم. دا آسماني سوغات دی، په سرو او سپینو یې نه بدلوم، صرف په دیرش بوجۍ غنمو یې درکوم. کنجوس چې په حساب کولو کې بلا وو، پوه شو چې دا خو دیرش نه کېږي. سمدستي یې غنم ورکړل او د بیان څښتن شو. خلاور غنم سمدستي کلی ته یوړل، په کښته یې ځپلو بزګرانو یې وویشل. بزګران ډېر خوشحاله شول، خو کنجوس تر دوی هم خوشحاله وو. خوله یې له خندا نه ورټولېدله، ده ته ځان خورا نیکمرغه ښکارېده. او یوازینی تشویش یې دا و چې آس ورنه له ماښامه وروسته څوک په تیاره کې پټ نه کړي. آس یې خپلو مختلفو کوټو او حویلیو ته بوت، خو ویره یې نه کمېده. اخر یې د خپلې خوب په کوټه کې په سره غالۍ ودراوه، وی تړه بته یې بله کړه. د کورنۍ غړیو ته یې وویل چې اوس یې سیل کوي او د کوټې ورې پورې کړ. انتظار پیل شو، بته یې لوګېدله او آس آرام او حیران ولاړو. د کورنۍ د ټولو غړیو سترګې د ثروت د رب الناول لخوا را استول شوي آس ته وي. دوی د سرو او سپینو را تویدو ته شیبې شمارلې. کنجوس د آس شاتنۍ پښو ته پتنوس نیولی و چې سره او سپین پکې راټول کړي. خو انتظار اوږد شو، بتۍ ختمه شوه، بله بتۍ ولګول شوه. ماخستن شو، پوخ ماخستن شو، نیمه شپه شوه. کنجوس بې حوصلې شو، پتنوس یې کېښود، د آس لکۍ جګه کړه، سر یې ور وړاندې کړ چې هر څه له نږدې وګوري. دغه وخت آس مرداري وکړه او د کنجوس مخ یې ور چټل کړ. خو کنجوس په دغه حال کې هم په مخلاص تېراوه چې په مردارۍ کې ګوندي د سرو او سپینو سکې وموي، مګر څه یې ونه موندل. او سړی ورو ورو پوه شو چې تېر ایستل شوی دی. په سبا سهار باندې د کنجوس لومړنی کار دا و چې خپل ټول مزدوران یې په خلاور پسې واستول چې وی مومي او لاس تړلی یې راولي. مزدوران چې هر څومره پسې وګرځېدل پیدا یې نه کړ. بزګرانو هغه په یوه ګوښه ځای کې ساتلی و. کنجوس په ظاهره د خلاور له لټونه لاس واخیستل، خو په پټه یې جاسوسان پسې واچول چې وی څاري او وی مومي. څه موده پس هوا سړه شوه، منی راغی او ورپسې ژمی راورسېد. د ژمي په یوه سړه ورځ چې خلاور له خپل پټنځایه راوتلی او لمر ته ناست و، د کنجوس یوه جاسوس ولید. کنجوس یې ورباندې خبر کړ. خلاور د کنجوس حضور ته لاس تړلی ورویستل شو. کنجوس چې له خپل ځان سره د خورا سختې سزا پلان جوړ کړی و، خلاور ته توندې تیزې خبرې ونه کړې. په نرمه یې ورته وویل، دا کوټ خو را وباسه، نور حساب به سبا سهار سره کوو. اوس هسې هم ناوخته دی، ماښام دی، شپه بېغامه په ژرنده کې تېره کړه. د کنجوس نوکرانو خلاور ژرندې ته روان کړ او کنجوس آواز پسې وکړ، د ژرندې ور پسې کول کړی چې ونه تښتي. دا نو ډېرې سړې ورځې شپې وې، د ویالې اوبه کنګل وې او په همدې خاطر د اوبو ژرنده ولاړه وه. چې تیاره خپره شوه، خلاور له یخنۍ ریږد واخیست او پوه شو چې کنجوس غواړي د یخنۍ له لاسه یې عذاب کوچه کړي. خلاور د ځان د تودولو لپاره د ژرندې د پلونو په تاولو شروع وکړه. کرۍ شپه یې د درنو پلونو په تاولو تېره کړه او دومره یې ځان ستړی کړ چې خولی شو. د کنجوس یقین و چې سهار ته به خلاور یخنۍ وژلی وي، خو سهار یې په حیرانۍ سره ولیدل چې هغه د ژرندې په یوه کونج کې ناست دی او خولۍ ورباندې راماتې دي. خلاور ولاړ شو، کنجوس ته یې زارۍ وکړې چې صاحب، د خدای په لحاظ زه اور واخیستم. نوکرانو ته ووایست چې یو پکۍ راوړي، د ګرمۍ له لاسه مې سا ډوبېږي. کنجوس پوښتنه وکړه ګرمي نیولې کیږي؟ خلاور ورته وویل صاحب د دې کمیس خاصیت دا ده چې په ډیره یخه هوا کې هم تود وي، چې هر څومره یخنی زیاتیږي د دې ګرمي ورسره ډیریږي. یو عجیب شی دی. کنجوس ورته وویل دا دې له کومه پیدا کړی دی؟ خلاور جواب ورکړ چې دا په اصل کې د اور د خامار له پوستکي جوړ شوی دی. وروسته بیا له دې پوستکي غربي ملکې د ځان لپاره کمیس جوړ کړ. د غربي ملکې دغه یادګار په څه طریقه زموږ نیکونو ته په لاس ورغی او دا شی دا دی تر ما پورې رارسېدلی دی. دا زموږ د کورنۍ تر ټولو پخوانۍ نښه ده. کنجوس چې د خلاور خولې ولیدې د کمیس په اړه دا ټول افسانه یې زړه ته پرېوته او د هغه بیان پیښه یې بیخي له ذهنه ووته. کنجوس خلاور ته وویل چې د ګیدړې د پوستکي په کوټ یې ورسره بدل کړي. خلاور وویل ناممکنه ده. کنجوس یو څه پیسې هم ورسره ملګري کړې او په آخر کې دې ته حاضر شو چې د سپینو زرو 50 خښتې به هم ورسره ورکړي. خلاور سړه سا وایسته ویل زه لکه چې د خپلې کورنۍ ډیر لعنتي غړی یم چې د پلرونو او نیکونو د یادګار پلورلو ته تیارېږم. توکل په خدای، اوس چې دومره ټینګار کوي در باندې خرڅومې. خلاور خپل کمیس کنجوس ته ورکړ، له هغې د سپینو زرو 50 خښتې او د ګیدړ د پوستکي کوټ واخیستل او په آس یې پښه واړوله. کنجوس دې سودا ته سخت خوشاله و. څو ورځې پس د کنجوس د خسر د زوکړې کلیزه وه. کنجوس په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره یوازې د اور د خامار له پوستکي جوړ کمیس واغوست او په همدې یوه کمیسه کې وررهي شو چې ټول خسرخیل ځان ته حیران کړي. که څه هم ژمی و خو هوا یخه نه وه او د کنجوس په کمیس کې ساړه نه کېدل. د لارې په منځ کې ناڅاپه سوړ باد راولوت او واورې په اورېدو پیل وکړ. کنجوس له یخنۍ ریږد واخیست. دا نو داسې ځای و چې نه کلی نږدې و او نه د لارې د سر کوم هوټل او بله کومه ودانۍ. یخنۍ وار په وار ډیره شوه. کنجوس ته چې یخنۍ بې طاقته کړی و د سړک په غاړه یوه نیم سوځېدلې ونه په نظر راورغله چې منځ یې تش و. ونې ته یې ځان ورسوه او د هغې په تش ډډ کې ځان پټ کړ چې له یخنۍ ګوندې بچ شي. خو یخنۍ دومره زورور وه چې کنجوس یې د اور د خامار د پوستکي له کمی سره ختم کړ. کنجوس لا درک شو. د کورنۍ غړي او نوکران یې ډېرې ورځې پسې ګرځېدل. آخر د هغه مړی د ونې په ډډ کې وموند. د کنجوس کورنۍ خلاور ونیو او ورته وی ویل چې سړی ستا د دروغو له لاسه مړ شوی دی. د خلاور دا عادت و چې په سخته شیبه کې به هم نه ورخطا کېده او په همدې وجه یې فکر په هر حالت کې کار کوه. دا ځل یې هم فکر کار وکړ او د کنجوس د کورنۍ غړیو ته یې وویل سړی زما له لاسه نه دی مړ شوی، بلکې ډېرې ګرمۍ وژلی دی. زه چې د اور د خامار د پوستکي په کمیس کې په ژرنده کې ایسار وم د ګرمۍ له لاسه مې طاقت نه کېده. دی له دغسې کمیس سره د ونې ډډ ته ورغلی دی. دا خو داسې کمیس دی چې له لرګي سره ولګېږي اور بلوي. هغې ونې ته خو وګورئ چې سوې ده. د ده په مړینه کې زما ګناه نشته. کاشکې ونې ته نه وای ورغلی، اوس به دی هم ژوندی و او زموږ د نیکونو یادګار به هم نه و خراب شوی. کاشکې. د خلاور خبرو د کورنۍ غړي قانع کړل او سړی یې پرېښو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com